السلام علیکم، سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ځای صفی الله ستانکزی مو د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1990 کال د سرطان شپږمه د 2013 کال د جون 8مه ده. اورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د موقت اوربند او د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور دیرش ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبه تر ورځې د اوربند په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. او د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور دیرش ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبه تر ورځې پورې د اوربند په اړه خبرې کوي. په همدې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیان ولایتونو له والیانو سره وکتل. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل پر اوربند سربیره له والیانو سره د ولسمشر اشرف غنی په دلیلونو کې په سیمه ییزو ادارو کې د مدیریت پر مسلو هم خبرې کیږي.
اوید
دلیدنو مهم موجود اوربند د ورځو مدیریت دی او دا چې څنګه کولای شو د اوربند له فرصتونو څخه د حکومت د نفوذ د ساحې د پراختیا او هیوادولو ته د غوره خدماتو د وړاندې کولو لپاره مؤثر کار وکړو. د ښاغلي مرتضوي په وینا د سه شنبه په ورځ د پنځو ولایتونو له والیانو سره په لیدنو کې د زیربنایي او پراختیا پروژو پر چټکولو هم خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداروي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. د هغه راپور پر بنسټ چې د سه شنبې پر ورځ خپور شو، په دې دوو هیوادونو کې د نشه یي موادو تولید له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په سلو کې 15% زیات شوی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل پرون د امنیت شورا ته وویل چې په تېرو څو میاشتو کې زرګونه ټنه نشه یي مواد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي.
In the first 6 months alone, our counter-narcotics police...
خغلی سیخل وی زموگ ده نشهی موادو پر زد مبارزی پولیسو ده دی کال پر لمره یو شپگو میاشتو کی پتول هیواد کی یو زرو شپک سو اتا اتی عملیاتو نکری چی تر یو سلو دول سره چنه زیاد نشهی موادی نیولی او ده دی هیواد ده پروسس یو زیاد او ده دی مواد ده پروسس زیاد شمیر لابراتورونه لمنزه وڑی. تر دی مخ کی ده دوشنبه پر ورځ په کابل کې ده نشهی موادو پر زد مبارزی وزارت هم منلی ده چی په افغانستان کی په وروستیو کې ده نشهی موادو تولید او کارول زیاد شوی دی. په پروان ولایت کې د برېښنا شرکت حوزه‌ای رئیس خبرداری ورکړی که د برېښنا له درکه پوره وړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ورنکړي نمونه به یې اعلان کړي. محمد ناصر احمدی ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د لګښت له درکه د پورونو راټولول به نه یوازې په پروان بلکې په څو نورو ولایتونو کې هم دوام وکړي.
تیمای عملیاتی و تجارتی ما در سطح حوزه پروان
د ویزموک عملیاتی او تجارتی تیمونه به د پروان د حوزه په سطح چې څلور ولایتونه پکې شامل دي عملاً پوروړو د برېښنا د بندولو پریکړه کوي. نه یوازې په پروان بلکې په کاپسا، دایکندی او بامیانو کې هم ورته اقدامات کوو. په مجموع کې په پروان ولایت کې زموک 3.5 میلیون افغانۍ پورونه نه دی راکړل شوی. په عین حال کې د پروان والی فضل الدین عیار وایي له برېښنا شرکت سره به د پورونو پر راټولولو کې هر ډول همکاري وکړي. ورزو د سیمه اونړی خبرونه ته د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. راپورونه وایي نښته د سیستان بلوچستان ایالت په میرجاویه سیمه کې د یکشنبه په ورځ ناوخته شوې. د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي د دوی ځمکنیو ځواکونو د ترهګرو هغه ډلې وژلې چې ایران ته یې د ننوتلو هڅه کوله. په سیمه کې د جیش العدل په نوم یوې سني وسلوالې ډلې ادعا کړې چې وسلوالو یولس ایراني امنیتي سرتیري وژلي دي. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي او دا یو جرمي اقدام بللی چې د نوموړي په وینا د بالکان د دې هیواد له اساسي قانون څخه سرغړاوی دی. د مقدونیا دولتي خبري اژانس د سې شمې پروز د ایوانوف له خولې په یو بیان کې وویل چې نوموړي د دې داسې یو توافق د لاسلیک اختیار نه لري. دا توافق له یونان سره د نوم په سر د مقدونیا اوویشت کلنه شخړه پای ته رسوي او په اروپایي ټولنه کې د مقدونیا د غړیتوب لپاره خبرو اترو ته لار هواروي. د مقدونیا د پارلمان غړو د جون په شلمه نیټه په شمالي مقدونیا د دې هیواد د نوم د بدلون په پلوي یو طرحه تصویب کړه. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ د سیالیو په لړ کې ارجنټاین، کرواشیا، ډنمارک او فرانسې بل پړاو ته لار ومونده. تېره شپه په یوې سختې سیالۍ کې ارجنټاین وتوانېد نایجیریا ته په دوو ګولونو د یو په مقابل کې ماته ورکړي. همدارنګه کرواشیا آیسلند دوه پر یو مات کړ، پیرو استرالیا ته د یو په وړاندې په دوو ماتې ورکړه او فرانسې له ډنمارک سره لوبه په صفر مساوي کړه. په دې ترتیب آیسلند، پیرو، نایجیریا او استرالیا په روسیه کې د فوټبال له نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. نن څلور لوبې کېږي. جرمني له جنوبی کوریا سره، سویدن له مکسیکو سره، برازیل له سربیا سره او سویس له کاستاریکا سره میدان ته وځي. دوه لوبې د افغانستان په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې او دوه نورې هم نن شپه لس نیمې بجې ترسره کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. په پروګرام کې اوري چې پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې او موقتی اوربند بحث و.
د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو.
د امریکا سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو په سفر بندیز لګوي او د ژوند رنګونه هم درته لرو.
لړه زو کرک ورته وای دغه لپاره غلی ته یو څو نیم واخستل. د مزه ځان د عادی دی نور ډیر خلک شروعات نه جوړي دغه کینه کباب جوړ دی غیر خوند نه لکه د سټ.
بیا مو هم سهار په خیر. بیا مو خرغلاست ویم. رازو لومړی مطلب ته. د امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هیواد کې د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تادامه چې یماماتو په دې غونډه کې وویل متاسف ده چې وسلوالو طالبانو له درې ورځني اوربند وروسته بیرته د جګړې لاره غوره کړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر محمود سیقل هم په پرونۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ځینو مسایلو په پام کې نیولو سره بریالی کېدای شي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه په دې هیواد کې د ولسي خلکو د مرکشوب له موضوع پیل کړه. وروسته یې په کوچني اختر کې د درې ورځني موقت اوربند د سولې او سیمه ییزو همکاریو په دې برخه کې پر شتو فرصتونو او په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو په پایل کې ویل دا ورته د ډېرې خواشینۍ خبره ده چې وسلوالو طالبانو اوربند ته دوام ورنکړ او بیرته یې د جګړې لاره خپله کړه. د نوموړي په وینا دا یو فرصت و چې وسلوالو کولی شول تاوتریخوالی راکم کړي. د ښاغلي ماموتو په وینا د جګړې د لارې غوره کول یوازې غیر نظامیان له ستونزو سره مخ کوي. همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې وویل له طالبانو سره اوربند د افغان حکومت یوه لاسته راوړنه ده او باید نړیوال ملاتړ وکړي. خو ښاغلي سیقل زیاته کړه په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره باید څو شیان په نظر کې ونیول شي. ښاغلي سیقل وایي د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو او د راتلونکي هر اوربند او هر ډول خبرو په اړه ډاډ ترلاسه شي. باید د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه اطمینان موجود وي او باید په افغانستان کې د روانو هڅو لپاره د سیمه ایز او نړیوالې اجماع لپاره کار وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، ایران، اروپایي ټولنې، برتانیا، متحده ایالاتونو، جاپان سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې وروستی اوربند وستای او د روانې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې او افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي هم خبرې وشوې. په کابل کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ماخام د سولې د عالی شورا او دینی عالمانو د شورا لغړو سره وکتل او د اوربند پاړې د افغانستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا وستایله. خغلی غنی ټینګار وکړ چې خلک کولای شي خپل وړاندیزونه د سولې د هر ډول خبرو او اوربند لپاره د سولې عالی شورا سره مطرح کړي.
یک، هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود داره.
ولسمشر اشرف غنی وایي لومړی هر ډول اندېښنه چې د سولې په اړه موجوده وي د افغانستان ملت د سولې له شورا سره شریک کړي. دویم، د سولې د پروسې د بهتره کولو لپاره چې هر وړاندیز ولري د سولې د عالي شورا له ما سره یې شریک کړي. ټول اقشار، ټول مشران، ټولنې، د ښځو بنسټونه او د افغانستان ټول خلک په دې کې
داخل است.
او خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره په څو نورو مواردو هم خبرې وشوې. ملګري ملتونه به د روان کال د نومبر په 28مه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا شته ستونزې او په وړاندې چلن په ځانګړې توګه د ناامنیو او کارموندنې په برخو کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مرحبا، چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د کندهار والی وایي د مکې مکرمې د ملا امام له فتوا او دعا وروسته یو شمېر وسلوالو مخالفینو له وسلوال مخالفت لاس اخیستی. دی وایي دغو وسلوالو عادي ژوند پیل کړی. د کندهار والی دغه څرګندونې پرون په کندهار کې د سلګونو قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د سې شنبې په ورځ د افغان جګړې په اړه د دیني عالمانو د وروستۍ فتوا او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کوچنی اختر په مناسبت د نافسوي اوربند په ملاتړ جوړ شوی غونډې ته په وینا کې د کندهار والی ظلمي وساوه وویل چې د جګړې پر ضد د حرمین شریفین د وروستۍ فتوا او د رامنځته شوي اوربند وروسته د وسلوالو لیکې کمزوري شوي او سلګونه وسلوالو له مخالفت څخه لاس اخیستی. وساوه وویل د افغان ځواکونو د پوځي فشار له امله یو شمېر وسلوال اوس هم د بیا اوربند غوښتونکي دي. کندهار والی ونه ویل چې وسلوالو طالبانو دقیقا په کومو سیمو کې وسله پرمځکې شي. که څه هم وسلوالو طالبانو په یو ولي کې دیني عالمانو ته په دولتي غونډو کې د نه ګډون خبر ورکړی، خو په جنوب کې د ولسمشر غنی د سولې استازی مسعود اخونزاده وایي چې دوی به د دیني عالمانو په مرسته د سولې د پروسې او د روانې جګړې په اړه د سیمې په کچه خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له وسلوالو سره د افغان دولت له وروستي اوربند څخه ملاتړ کړي او له وسلوالو غوښتي چې پر بیا اوربند غور وکړي. خو طالبانو په یوه اعلامیه کې د سولې روانې هڅې د نړیوالو له لوري جوړې شوې دسیسه بللې. طالبانو د کندهار د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس څنګه منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې په ټول افغانستان کې زمونږه غوړېدل شي. همدارس ازادي رادیو دات اور کې په نړۍ کې چې هر ځای کې یاست د ازادي رادیو خبرونه په آنلاین توګه هم اوري. اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره.
میل آنلاین خبرونې د افغانستان د اوربن په اړه لیکنه خپره کړې ده. میل آنلاین د دې مقالې په سر کې د اختر په ورځو کې د یوه طالب عکس خپور کړی دی چې توغندی ورسره دی او پر موټر سایکل سپور دی. د دغه طالب تورې عینکې په سترګو دي او نیم مخې پټ کړی دی. شاوخوا ترې ملکي افغانان راګرځېدلي دي، خوشي کوي. میل آنلاین لیکي طالبانو د سې شنبې په ورځ ویل چې دوی به د افغانستان د حکومت او د هغوی د بهرنیو ملاتړو پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خبرونه لیکي په دې ډول طالبانو د ملکي تلفاتو مسأله او هغه اوربند چې د سولې هیلې ورسره پیدا شوې وې بې ارزښته وبلل. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې موږ هڅه کوو چې زموږ په جهاد کې ملکیانو نه وژل شي خو په جنګ کې خلک وژل کېشي. د ملګرو ملتو په وینا تیر میلادي کال په افغانستان کې تر لس زره ډېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي او دا شمېره تر وړم کال 900 کې کمه وه. روان کال که جګړې هم داسې دوام وکړي د ملګرو ملتو په وینا دا به د افغانستان لپاره یو بل خورا خونړی کال وي. د میل آنلاین په باور د طالبانو له لوري د اوربن له ردېدو سره پر هغو هیلو سړې اوبه توی شوې چې خلکو فکر کاوه سولې ته به لار ورسره هواره شي. خبرونې بیا د طالبانو هغه بیان ته اشاره کړې ده چې د انټرنیټ له لارې یې خپور کړی او پکې په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې فتوا غندلې ده. په کابل کې تر کوچني اختر مخکې نږدې 3000 دینی عالمان راغونډ شول او په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله. دوی پر شکیلو خواوو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته سر کښېني. اکونومیک ټایمز خبرونې د افغانستان له جګړو لري خو له جګړو سره نږدې یوه مسله راخیستې ده. د ورسپانې په افغانستان کې د بدن د ښکلا لوبو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې په باور په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بدن د ښکلا کلپونه جوړ شول. ورسپانې لیکي د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره هم کلپونو ته د ځوانانو ته کم نه شو. اکونومیک ټایمز د بدن د ښکلا د یو لوبغاړي او روزونکي 25 کلن حارس محمدي په وینا لیکي سربیره پر دې چې په کابل کې چاودنې کیږي او ځان وژونکي بریدونه کیږي خو ژوند روان دی او د هر ځوان افغان د هیله ده چې ښکلی اندام ولري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایم او نامنیو له امله شکایت کوي. دوی محلي ادارې او امنیتي چارواکي په وظیفوي غفلت تورنوي. دا ورسره له هغه چې شاوخوا 9 کسان په یوه اونۍ کې په مزار شریف ښار کې په مرموز ډول وژل شوي دي. چارواکي وایي د ښار د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي. مجیب الرحمن حبیبزای په دې اړه رپورټ لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو او مرموزو قتلونو له زیاتوالي شکایت کوي او امنیتي مسؤلان په وظیفوي غفلت تورنوي. د بلخ ګنشمیر ولسوالیو او د مزار ښار اوسیدونکي د ولایت کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې نسبت بل هر وخت ته اوس مهال په مزار شریف ښار کې وسلوالې غلې، مرموز قتلونه، د تورې ښیښې موټرو تګ راتګ او ناقانونه وسلوالو حضور زیات شوی. د مزار شریف څو تنو اوسیدونکو یې پاړه وویل:
اسم عبدالولی، د شهر مزار شریف. د شهر مزار شریف بې بندواري ناامني بسیار زیات شوه. متاسکله کې خود سرانه موټرای کې درن موټر مثال اس سلام دارن، هر کس د دل خود هر کس کار میکنه.
هم احمد است، باشنده شهر مزار شریف. مونتا امنیت هیڅ خوب نیست. هر روز موټرسکله کې یعنی اورا بزن یره بزن اورا بزن د میټوري هغه هفته دوه هفته خیلی لفر به قتل رسیدل. یک ده نفر، 15 نفر. هیچ دیگه در شهر مزار کسی وقت دل راحت گشت نمیتونه.
د بلخ ولایتی شورا غړي هم مزار شریف ښار کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. هوایي چې امنیتي مسؤلان د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید د پولیسو د کمیت کموالی په بلخ کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي بل دلیل په ګوته کوي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه چې د بلخ امنیه قمندانۍ هڅه کوي چې د غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ډپ کړي او په همدې هدف هر ورځ ثابت او سیار چک پوینټونه په مزار شریف کې ترسره کیږي.
شما میفهمید که ما تدابیر جدی و پلان مشخص را اتخاذ کرده. تمام هیئت رهبری ما با تانک‌های آمبی و سلاحی که در دسترس پلیس قرار دارد شهر میبریم. با هیچ کس مراد صورت نگرفته. ما افراد مثل غیر مسئول و تایت بدون اسناد بدون برای سلمدار همه را توقف کردیم و این پلان ما بسیار به جدی و شدت انجام دارد.
دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرویونه ای که مزار شریف د څه کم لسو مرموزو قتلونو شاهد و خو پولیس تر اوسه د ټولو قتلونو د عاملینو په نیولو نه دی بریالی شوی. مجیب الرحمن، حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا متحده ایالاتونو سترې محکمې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه امر تایید کړ چې امریکا ته د څو هیوادونو د وګړو په سفر بندیز لګوي. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز او یا محدودیت لګیدلې اکثریت مسلمان میشتي هیوادونه دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د سی شنبه د ورځې دا پریکړه د امریکا د سترې محکمې لومړنۍ داسې پریکړه ده چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په اړه کوي. تر دې مخکې د امریکا ابتدایي محکمو د څو هیوادونو څخه امریکا ته د وګړو پر سفر د ولسمشر ټرمپ دا بندیز د امریکا د اساسي قانون سره په مخالفت کې بللی وو. همدارنګه د کډوالو او بشري حقونو ډلو هم پر دې بندیز انتقادونه کړي وو. هغه هیوادونه چې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګیدلی داسې هیوادونه دي چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. په دې هیوادونو کې ایران، لیبیا، سومالیا، سوریا او یمن شامل دي. د ولسمشر ټرمپ لخوا امریکا ته د سفر د بندیز دا امر پر دوو غیر اسلامي هیوادونو شمالي کوریا او د وینزویلا د حکومت پر یو شمیر چارواکو او د هغوی پر کورنیو هم اغیز کوي. شپږم اسلامي هیواد چاد په 13 اپریل کې له دې لیست څخه وروسته لاغي وایستل شو چې د افرادو د هویت معلومولو تنظیمول او د معلوماتو شریکول بهتره کړل. د امریکا د سترې محکمې رئیس جان رابرټس په دې اړه د اکثریت نظر لیکلو پر مهال وویل چې ولسمشر د سفر او کډوالۍ د تنظیم په برخه کې د پام وړ واک لري. نوموړي همدارنګه هغه انتقادونه هم رد کړل چې ګوند دا بندیز د مسلمانانو ضد اساس لري. رابرټس زیاته کړه موږ پر صادقانه پالیسۍ هیڅ نظر نه څرګندوو. سپینې ماڼۍ څخه په خبرو شوي بیان کې ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه د امریکا د خلکو او د دې هیواد د اساسي قانون لپاره ستر بریالیتوب بللې. په دې بیان کې د ولسمشر ټرمپ له خولې ویل شوي د نړیوالې ترهګرۍ او د سختریزۍ غورځنګونو په دې اثر کې چې غواړي بېګنا ملکیانو ته زیان ورسوي موږ باید په سمه توګه هغه کسان چک کړو چې زموږ هیواد ته راځي. خو د امریکا د مدني ازادیو د ټولنې وکیل عمر جدوات ویلي دي سترې محکمې دا پریکړه به په تاریخ کې د سترې محکمې یو د لویو ناکامیو څخه ثبت وي.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې ده. شمالي قطب د کنګل په ویلې کې دوه او د خاورې پراترګندې دوه سره چې لړۍ د ځمکې د کورې د تودوخې د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې چټکه شوې پر بډایه طبیعي زیرمو د کنټرول لپاره هم د نږدې هیوادونو او سترو قدرتونو ترمنځ سیالي تیزه شوې ده. دا چې نور جزئیات دي نوریاس نوري ته به غوږ شو.
د امریکا دفاع وزیر وای متحده ایالات دې ته اړتیا لري چې په شمالي قطب کې خپل حضور لا پیاوړی کړي ځکه د نړۍ د تودېدو له امله سیمې ته چې د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري نوې سمندري لارې پرانستل کیږي او د دغو زیرمو د استخراج چارې هم اسانه کیږي. د ځینو اټکلونو له مخې شمالي قطب چې د روسیې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو محدودو هیوادونو له خاورې سره تړلی د تیلو او ګازو زیرمې د سعودي عربستان او روسیې له زیرمو ډېرې زیاتې دي. روسیې په شمالي قطب کې له مخکې د انرژۍ پراختیایي هڅې پیل کړې او همې په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته پوځي حضور او ظرفیتونه پکې پیاوړي کړي دي. موسکو دغه راز غواړي چې په لرې پرتو ټاپوګانو کې پرېښودل شوې د شوروي د وخت پوځي هوایي او د رادارو اډه بیرته فعاله او هم یو نوی پکې جوړ کړي. روسیه د شمالي قطب د شاوخوا نیمایي برخې څه کم 1,300,000 کیلومتر مربع ساحې چې د ټولو 15 سکندنوي هیوادونو سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او آیسلند له مساحته لږ څه کمه ده د ملکیت ادعا کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیری اکشن بی پورز د یو شمیر آسیایي هیوادونو پر لور ته روانې دو مخکې په الاسکا کې خبر لاندې ته وویل په دې کې شک نشته چې متحده ایالات باید په شمالي قطب کې خپل حضور پیاوړی کړي او زیاته کړي چې د دغو هڅو په ترڅ کې به متحده ایالات د کنګل ماتولو او نورو ځانګړو کښتیو د شمیر په زیاتوالي سره چې په قطب کې ورته اړتیا ده د ساحلي ګارډ حضور پیاوړی کړي. ماتیس وویل په اوس وخت کې په شمالي قطب کې د عملیاتو لپاره د پنتاګون ډېر اتکا هم په الاسکا کې پر موجوده اډې ده او زیاته کړه چې په سیمه کې نصب شوې د توغندیو هغه دستګاوې چې د نورو توغندي تخریب یا شندوي د امریکا د خاورې د دفاع اساسي ستنې جوړوي. خو د امریکا دفاع وزیر دې ته هم اشاره وکړه چې د شمالي قطب په تودېدو سره چې په سیمه کې نوې هڅې پیل شوي متحده ایالات ورڅخه یو څه شاته پاتې دی. ماتیس وویل شمالي قطب ته چې اوس نه یوازې دا چې نوې لارې پرانستل کیږي بلکې په سیمه کې د انرژۍ د نویو طبیعي زیرمو د موندلو لپاره هم څېړنې تیزې شوي متحده ایالات به هم له خپل لوري هڅې زیاتې کړي. روسیا او متحدو ایالاتونو دواړو په قطب کې د کیندنو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې خو روسیې په دې برخه کې په عمل کې خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. متحده ایالات لخپل لوري د قطب د الاسکا په وحشي طبیعت او سواحلو کې د تیرو لپاره کیندنو ته اجازه نه ورکوي. د شمالي قطب پر سر د روسیا او متحده ایالاتونو ترمنځ پر رقابت سربیره چین هم د روان کال په پیل کې هغه پلان اعلان کړل چې له مخې د دې هېواد د ولسمشر شي جین پینګ د یو کمربند یوې لارې لویه پروژه د کښتیو د هغو نویو لارو په مرسته چې په نړۍ کې د تودوخې د درجې په لوړېدو سره پرانستل شوي تر قطب پورې غځوي. چین دغه راز د نړۍ په تر ټولو لوی ټاپو گرین لینډ کې چې د شمالي قطب لویه برخه جوړوي او په ډنمارک پورې تړلی دی د نوې طبیعي زیرمو د سروې او موندلو په هڅو کې هم ونډه لري. چین چې په خپله له شمالي قطب سره نه دی تړلی په سیمه کې مخ په زیاتېدونکې لیوالتیا په اوږد مهال کې د پیکینګ ستراتیژیکو اهدافو په اړه له قطب سره د تړلو دولتونو اندېښنې راپارولې دي. تر سره شوې څېړنې ښیي چې د شمالي قطب د تیلو او ګازو ډېرې زیرمې د الاسکا په برخه کې چې متحدو ایالتونو په 1968 میلادي کال د روسیې له امپراتورۍ څخه د 2,200,000 ډالرو په مقابل کې پیرلې پرتې دي. الاسکا په 1950 کال د امریکا 49 ایالت اعلان شو.
اوس هم د لنډو خبرونو وار را ورسید. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 30 ولایتونو له والیانو سره د پنجشنبې تر ورځې پورې د اوربند په اړه خبرې کوي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر او بامیان له والیانو سره وکتل. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو په تولید کې په لوړه پیمانه زیاتوالی راغلی. دغه اداره وایي په سلو کې 15% نشه یي موادو تولید زیات شوی. په پروان کې د برېښنا شرکت حوزهی رئیس محمد ناصر احمدی وایي که د برېښنا له درکه پوروړي کسان خپل پورونه ژر تر ژره ور نه کړي نمونه به یې اعلان کړي. د پروان والی هم ویلي په دې برخه کې پوره همکاري کوي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته نږدې په یوه نښته کې درې ایراني امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. راپورونه وایي نښته د سیستان بلوچستان ایالت په میرجاوی سیمه کې د یکشنبې په ورځ ناوخته شوي. د مقدونیا ولسمشر جیورج ایوانوف د هغه تړون لاسلیک کول رد کړل چې د دې هیواد نوم له مقدونیا جمهوریت څخه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدلوي او دا یو جرمي اقدام بللی چې د نوموړي په وینا د بالکان د دې هیواد له اساسي قانون څخه سرغړاوی دی. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ د سیالیو په لړ کې ارجنټاین، کرواتیا، ډنمارک او فرانسې بل پړاو ته لارو مونده. تېره شپه په یوه سختې سیالۍ کې ارجنټاین 2-1 نایجیریا ماته کړه. نن څلور لوبې کېږي. جرمني له جنوبي کوریا سره، سویډن له مکسیکو سره، برازیل له سربیا سره او سویس له کاساریکا سره میدان ته وځي. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي.
د ژوند رنگونه،
لړه زو کرا کړته وای دغه پر اغلی د یو سونی واخصل ان خپل خروف په لای په خو ځان ان مخکې مراغلی او مخکې مو ماخص او ډیر خدي
سره قمه تاسو په خو یا
ډیر د سرکی ځان ته او مرسي هغه په بوګي جوشي ځان ته یخنې ځنی جوړي
لدا نور واخونه مزه فرق په څه کېده
د مزه ځان د عادی دی ګور ډیر خلک شروع ځنی جوړي دغه کې نه کباب جوړ دی غیر خوند نه لکه د سیدا سرکی او هغه کې د ډیر ښه خوند کوم مزه یې سره
ایتو په نظر کده غش فارمونه په افغانستان کې ډیر سی کنه ګټه به څومره وي
فارمونه چې دی زموږ افغانستان ته ماشاله ترکیم کیږي او ډیر فائدم لري او ګټه ډیر لري د سنځ ګټه نه ګټه ډیر لري یا شي کې فائدہ لري یا شي کې خدای ز د شرکتونو جوړ سي متاسب ملک به ترکی وو کې
ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.5 د ازادي رادیو څپه او همدارس په انټرنیټ باندې هم ازادي رادیو .org ولیکئ. د ازادي رادیو خبرونه په انلاین توګه اوریدلی شئ. اوس هم اسمت سروان ته غوښتل چې د یو بل جالب معلوماتي مطلب سره البته ټکنالوژي مطلب.
په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللی مصنوعي لاس جوړ کړی چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوي دي، خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږې امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده. سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی څو بل سهارنۍ پروګرام
ستاسو ته تشکر از شما.